آج ویو 360 میں، کیا پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی آڑ میں آزاد صحافت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں؟ جانیں گے آج کے شو میں.
خود وزیر اعظم نے بلا کے مجھے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں. نواز شریف صاحب وزیر اعظم کو
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کی پارلیمنٹ نے گزشتہ جمعے پیمرا ترمیمی بل 2023 منظور کیا. اس بل پر صحافی برادری اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے تنقید ہوئی. امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگ میں بھی اس بل پر رد عمل کے حوالے سے سوال کیا گیا، جس پر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے اپنے جواب میں آزاد صحافت کے لیے امریکی عزم کی بات کی اور کہا کہ امریکہ پاکستان سمیت تمام متعلقہ ممالک سے پریس فریڈم کے حوالے سے مسائل پر بات کرتا رہتا ہے. پیمرا ترمیمی بل ایک ایسے وقت میں منظور ہوا ہے جب صحافی اور صحافتی ادارے ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام کے درمیان خود ہی خبر بنے ہوئے ہیں. کہیں رپورٹرز کو سیاسی انتشار کی کوریج پر حراست اور مار پیٹ کا سامنا ہے، تو کہیں ان کی گمشدگی ایک معمہ بنی ہوئی ہے. لیکن موجودہ صورتحال پاکستانی صحافت کے لیے نئی نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ اکثر سیاسی انتشار اور عدم استحکام کے دوران جب حالات اور واقعات کی سچائی کو سامنے لانے کا کام سب سے اہم ہوتا ہے، صحافی خود خبر بنتے نظر آتے ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. اس وقت پاکستان کو کئی بحرانوں کا سامنا ہے. ماہرین کی رائے میں سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی کی صورتحال ملک کے دوسرے بحرانوں کو مزید گہرا کر رہی ہے. صحافی برادری کا شکوہ ہے کہ سیاسی انتشار کا فائدہ اٹھا کر ان پر آزادی سے کام کرنے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. کیا پاکستان کے سیاسی عدم استحکام کا صحافیوں پر دباؤ سے براہ راست تعلق ہے؟ وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام نے کچھ تجزیہ کاروں سے اسی حوالے سے بات کی.
ایک تو میڈیا پر جو پابندیاں اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہم فیس کر رہے ہیں، یہ میڈیا کے حوالے سے، پابندیوں کے حوالے سے ایک بدترین دور ہے. ایک تو یہ فرما دیجئے کہ یہ پابندیاں کب اور کیسے ختم ہوں گی کہ جرنلسٹ کو اپنی مرضی سے لکھنے اور بولنے کی اجازت مل جائے.
32 سالوں سے صحافت کے پیشے سے منسلک محمد اعظم چودھری کے مطابق گورنر ہاؤس لاہور میں جب انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے یہ سوال کیا تو پریس کانفرنس کے فوری بعد پی ٹی وی کے ایک پروگرام میں ان کی شرکت کینسل کر دی گئی. اس کے بعد حالات حاضرہ کے ایک ہفتہ وار پروگرام سے بھی انہیں آفر کر دیا گیا.
بدقسمتی کی بات ہے کہ جب پاکستان میں کسی بندے کو نوکری سے اس طرح فارغ کیا جاتا ہے صحافت کے اندر، تو پرائیویٹ کوئی بھی ادارہ جلدی اس کو نوکری نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام اداروں کے جو مالی معاملات ہیں وہ حکومتوں سے وابستہ ہوتے ہیں، اور ان اداروں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ جس بندے نے چیف ایگزیکٹو پاکستان کو کوشچن کیا ہے اس کو اگر ہم نے نوکری پہ رکھ لیا تو شاید ہمارے اشتہارات نہ بند ہو جائیں.
اعظم چودھری کے الزامات کے جواب دینے کے لیے پی ٹی وی سے رابطہ کرنے پر انتظامیہ نے کہا کہ اس حوالے سے وزیر اطلاعات پہلے ہی وضاحت جاری کر چکی ہیں، جس کے تحت اعظم چودھری کو پی ٹی وی کے کسی بھی پروگرام میں شرکت سے باضابطہ طور پر نہیں روکا گیا. لیکن اعظم چودھری سخت سوال اور تنقید کرنے پر زبان بندی اور دباؤ کی شکایت کرنے والے اکیلے پاکستانی صحافی نہیں. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی جاری کردہ 2023 کی ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس پر پاکستان اب 180 ممالک اور خطوں میں سے 150 نمبر پر ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے دوران جہاں جلاؤ گھراؤ کے دوران متعدد شہریوں کو گرفتار کیا گیا، وہیں صحافی برادری بھی اس کی لپیٹ میں آئی.
میرے بچے جو ہیں ابھی بھی خوف کے سائے کی طرح رہتے ہیں. میری والدہ صبح کے وقت اٹھتی ہے اور میری جو ٹرانس بورڈ ہے، میری جو موٹر سائیکل ہے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتی ہے کیونکہ اس کے اوپر پریس لکھا ہوتا ہے. بچوں نے میری ایک دو دفعہ جو ہے وہ فرج کے صاف کر دیا کہ یہ پریس لکھا ہوا ہے، اس کو وہ دیکھ کے وہ یہاں پہ دوبارہ نہ آئے. 9 مئی سے پہلے میرے یہ جو دانت تھے یہ پورے تھے، لیکن اب میرے پاس یہ جو دانت ہیں ان میں سے 2-3 کھڑکے میں نکل گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے وہ ابھی وہ بھی مطلب ہل رہا ہے.
ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت صحافیوں پر قدغنوں کے خلاف ہے.
کسی پابندی کے حق میں نہیں ہوں، اور جو پیمرا کے قوانین ہیں وزیر اطلاعات موجود ہیں، وہ اس کو ضرور اس کو ڈیل کریں گے. آپ کی اگر کوئی جائز بات ہے تو اس کو ہم بالکل سرانکوں پر، لیکن پھر میں ماضی میں جھانک نہیں چاہتا، لیکن ماضی قریب میں آپ جھانکیں تو جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ کہنے کے باوجود پھر میں کہوں گا کہ میں پابندیوں کے حق میں نہیں ہوں.
پہلی دفعہ جب میں صحافت میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ غیر اعلانیہ سینسرشپ کیا ہوتی ہے.
سینئر صحافی حمید میر کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام کا تعلق آزادی صحافت پر دباؤ سے یوں ہے کہ جب پارلیمنٹ کمزور ہوتی ہے تو وہ نہ خود اپنا دفاع کر سکتی ہے اور نہ صحافیوں کا.
پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی 1988 میں مرکز میں, تو پنجاب میں نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے, تو اب مرکز کی اور پنجاب کی لڑائی تھی اور کراس فائر میں میڈیا پھنسا ہوا تھا, اور یہ جو فیز تھا سیاسی محاذرائی اور پھر اس میں جو پاور پلیئرز ہیں ان کی مداخلت, تو میڈیا جو ہے اس نے سلولی اینڈ گریجولی یہ ریلائز کیا کہ یہ جو سیاسی جماعتیں آپس میں لڑتی ہیں تو یہ تو شو پیس تھے, اصل پاور تو کہیں اور تھی. مثلا میں نے سب سے پہلے 1994 میں مجھے نوکری سے نکالا گیا, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. اس کے بعد میں 1997 میں مجھے فورس کیا گیا کہ آپ, میں اخبار کا ایڈیٹر تھا, مجھے استعفیٰ دینا پڑا. خود وزیر اعظم نے بلا کے مجھے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں, نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. تو نوکری سے آپ جاتے تھے, جان سے نہیں جاتے تھے. لیکن پھر اس کے بعد ایک فیز شروع ہوا جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت آئی, تو اس کے بعد صحافیوں پہ باقاعدہ حملے شروع ہو گئے, ان کی ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی, اور وہ جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے.
حامد میر کے مطابق اس کا حل یہ ہے کہ ملک میں قانون اور آئین کی اجارہ داری قائم ہو, جو کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ کا کام ہے, تاہم دونوں ہی اس میں ناکام ہیں. دوسری جانب اعظم چودھری کہتے ہیں کہ جب بھی ملک میں سیاسی کشیدگی اور تناؤ میں اضافہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں صحافیوں کے لیے آزادانہ طور پر کام کرنا ایک چیلنج بن جاتا ہے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں, اور وہ نیکی کیا ہو.
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل,
سمن خان,
سعدیہ زبران جھا,
عمر فاروق,
چدرا ڈار,
گیتی آرانی,
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
عالمی صحافتی تنظیمیں بھی اکثر پاکستان میں آزادی اظہار اور میڈیا پر دباؤ کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتی رہتی ہیں. پاکستانی صحافی اعزاز سید سمجھتے ہیں کہ خود آئین کے اندر ایک ایسا سکم موجود ہے جو میڈیا پر قدغن لگانے کا جواز فراہم کرتا ہے. وائس آف امریکہ کی ارم عباسی نے ان سے بات کی.
جب کوئی بھی حکومت اس دلیل یہ دفاع کرنے کی کوشش کرے کہ کسی شہری کو اٹھا لیا ہے کیونکہ وہ کسی خاص جماعت سے تعلق رکھتا تھا, یا اس کا جرنلزم ہمیں پسند نہیں ہے وہ کسی خاص جماعت کے لیے کرتا ہے, تو یہ بڑی بودھی قسم کی دلیل ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو, کسی بھی شہری کو لاپتہ نہیں کر سکتے, جبری طور پر لاپتہ نہیں کر سکتے. عملی طور پر یہ لاپتہ ہونے کے مسائل نہیں ہیں, یہ اغوا کے مسائل ہیں. اور ہمیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کا جو لاپتہ ہونا ہے یا جبری گمشدگی اصل میں ایک ریاستی اغوا ہے جس میں ریاستی اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں.
جو اسپیس ہم نے دیکھا پاکستان میں جو ڈیجیٹل پلیٹفارمز نے کیپچر کی ہے, جہاں پر پوری دنیا میں ویریفائڈ انفارمیشن کا کانسیپٹ جو ہے اس کو کنونشنل نیوز میڈیا جو ہے وہ انٹروڈیوس کراتا ہے تاکہ حقائق کو جانچا جا سکے, آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے صحافی سچ کی قدر دنیا میں اس وقت جو ماحول ہے کم ہوتی جا رہی ہے؟
جو ڈیجیٹل پلیٹفارمز ہیں ان کے ذریعے فیک نیوز, پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کیمپینز بھی چلائی گئی ہیں, جو کہ خود فری میڈیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جو فری میڈیا ہے آج کی جدید ورلڈ میں, اس کو جو سب سے بڑا ڈیمیج دیا گیا ہے یا ڈیمیج پہنچایا گیا ہے وہ ان لوگوں یا ان افراد کی طرف سے پہنچایا گیا ہے جو سوشل میڈیا پلیٹفارمس کو یا ڈیجیٹل پلیٹفارمس کو اپنے ذاتی یا اپنے اجتماعی مفاد کے ایجنڈے کے فروغ کے لیے استعمال کرتے ہیں. جو پاکستان میں یہ جو چیلنج ہے یہ صرف پاکستان کا چیلنج نہیں ہے, یہ گلوبل چیلنج بن چکا ہے. ابھی آپ نے مجھے یہاں پہ وائس آف امریکہ میں جو دعوت دیا ہے تو امریکہ کے اندر بھی فیک نیوز اور پروپیگنڈا ایک چیلنج کے طور پر سامنے آیا ہے, اور دوسری جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے.
ایسے میں جب جمہوری جماعتیں, چاہے ابھی پی ڈی ایم ہو یا اس سے پہلے عمران خان ہو یا پی ایم ایل این پی پی پی, ان سب کے ادوار میں ہم نے دیکھا کہ صحافیوں کو قدغنوں کا سامنا رہا, صحافی اٹھائے گئے, تو پھر کیسے جمہوری معاشرہ مضبوط ہوگا اگر آپ کے جمہوری جو لیڈرز ہیں وہی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں؟
ارم, پاکستان میں 1973 کے آئین کی بڑی تعریف کی جاتی ہے, لیکن 1973 کے آئین میں بھی ایک بنیادی سکم موجود ہے. آئین کا جو آرٹیکل 19 ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ گلوری آف اسلام, فوج اور عدلیہ کے اوپر آپ تنقید نہیں کر سکتے. چلیں اسلام تو ایک مذہبی معاملہ ہے, یہ ایک حساس نوعیت کا معاملہ ہے, لیکن فوج اور عدلیہ کا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اور پاکستان کی موجودہ سیاست میں ایک بڑا کلیدی کردار رہا ہے, اور فوج اور عدلیہ اس کردار کی وجہ سے, ایک متنازع کردار کی وجہ سے اکثر ہدف تنقید بنتے ہیں اور ان کے اوپر, ان کے کردار کے اوپر لوگ انگلیاں اور سوال اٹھاتے ہیں. اگر آپ ان کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر تنقید نہیں کرنی تو پاکستان کی جو باقی پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس پر تو اثر انداز ہی یہ دو ادارے ہوتے آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ ادارے رکاوٹ ہیں کیونکہ ان کا ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے, بلکہ پاکستان کے آئین کے اندر بھی سکم موجود ہے جو کہ جواز فراہم کرتا ہے پاکستان کے میڈیا کے اوپر قدغن لگانے کا.
اعزاز, آپ پہ خود بھی 4 اٹیکس ہو چکے ہیں, حامد میر کا بھی واقعہ ہمارے پاس ہے, سلیم شہزاد کا کیس بھی ہے. جب ان کیسز کی آپ کی انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوتی, کوئی نتائج سامنے نہیں آتے, یہ کتنا کمزور کرتے ہیں آزاد صحافیوں کی پروٹیکشن کا معاملہ پاکستان میں؟
ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں 90% سے زائد جو جرنلزم سے ریلیٹڈ واقعات ہیں, جو صحافیوں سے ریلیٹڈ واقعات ہیں, ان میں تحقیقات نہیں ہوتی, ان کے جو ملزمان ہیں وہ کٹہرے میں نہیں لائے جاتے. ابھی تک صرف 2 واقعات ہیں جن کی تحقیقات ہوئی اور ان کے بعض لوگوں کو پکڑا گیا. ایک ڈینیل پرل ہے, امریکی صحافی, ان کے واقعے کی تحقیقات ہوئی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ سے جو مرکزی ملزم ہے ان کو چھوڑ دیا گیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی میں ایک جرنلسٹ تھے, ان کے واقعے میں ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کو پکڑا گیا اور ان کو سزا ملی, لیکن ان 2 واقعات کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی بڑی مثالیں موجود نہیں ہیں جن میں صحافیوں کو قتل کر دیا گیا ہو, لاپتہ کر دیا گیا ہو, گمشدہ کر دیا گیا ہو, تو اس کے ملزمان کبھی سامنے آئے ہیں. شاید یہ ملزمان کبھی سامنے نہیں آئیں گے, صحافی اسی طرح اٹھائے جاتے رہیں گے, صحافیوں پر مشکلات کا جو دور ہے وہ قائم رہے گا. اس وقت تک یہ دور قائم رہے گا ارم جب تک پاکستان کے اندر جو براڈر پکچر پہ ڈیموکریسی مضبوط نہیں ہوتی, پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے ادارے مضبوط نہیں ہوتے.
وائس آف امریکہ کے نزل الاسلام اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں. اسی قانون اور اس پر تحفظات کے حوالے سے, جو کہ پیمرا ترمیمی ایکٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اس پروگرام کے شروع میں, انہوں نے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے انٹرویو کی بھی کوشش کی لیکن ان کے کچھ سوالات کے انہیں صرف تحریری طور پر ہی جواب دیے گئے. نظر اس وقت ایک سیاسی اتحاد کی حکومت ہے, وزیر اطلاعات خود اس سیاسی جماعت کی نمائندہ ہیں, جو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے تھے کہ پریس فریڈم کے حوالے سے بہت بات کرتی تھیں, اس کے حوالے سے خلاف ورزیوں پر آواز اٹھاتی تھیں. کیا کہنا ہے اب ان کا اس تنقید پر کہ ان کی حکومت میں بھی قدغنیں بڑھ رہی ہیں؟
جی اسد, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ایسی تمام سیاسی جماعتیں جو وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو پھر وہ آزادی صحافت کی باتیں کرتی رہتی ہیں, صحافیوں کے ساتھ یہاں پر وہ ریلیاں بھی منعقد کرتی ہیں, پریس کلبز میں بھی بیٹھتی ہیں تاکہ ان کو موقع ملے حکومت پر تنقید کرنے کا. لیکن پھر وہی جماعتیں جب حکومت میں آتی ہیں تو پھر ان کو آزاد صحافت جو ہے اس سے بہت زیادہ خطرات لاحق ہونے لگتے ہیں. ابھی جیسا کہ آپ نے پیمرا ترمیمی بل کا ذکر کیا تو اس پر بھی یہاں پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. تاہم جب ہم نے مریم اورنگزیب سے ان کا موقف لینے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کی بہت اچھائیاں بیان کی. مثلا وہ کہتی ہیں کہ اس میں ہم صحافیوں کے لیے ہیلتھ انشورنس لا رہے ہیں, اس میں ہم ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ ان کو بر وقت فراہم کی جائیں, ہم میڈیا ہاؤسز کو پابند کر رہے ہیں کہ وہ جو ان کی نوکریاں ہیں ان کی گارنٹی ان کو دے سکیں. اور دوسرا وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بیسک یہ جو قانون ہے یہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے حوالے سے ہے, اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پیمرا کو جو ایک ایبسولوٹ طاقت حاصل تھی اس کو بھی وہ کم کر رہے ہیں, بلکہ کوئی بھی جو فیصلہ ہے یا کوئی بھی جو کمپلینٹ ہے اس کو پہلے ایک کمیٹی میں بھیجا جائے گا اور پھر اس حوالے سے ایک فیصلہ کیا جائے گا. ابھی میں اعزاز کو سن رہا تھا, وہ یہی بتا رہے تھے کہ 1973 کا جو ہمارا آئین ہے اس میں سکم ہے. آج ہی ہم نے دیکھا ہے کہ سینٹ میں ایک بل پاس ہوا ہے کے تحت اگر آپ پاکستانی فوج کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو 2 سال قید یا جرمانے کی سزا جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اس قسم کے
یہ جو آپ بات کر رہے ہیں آج بھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو اور خاص طور پہ ایک اسٹریک ہے پچھلے کچھ دنوں میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے بلز اس گورنمنٹ نے جس کے کچھ 2 ہفتے اپیرنٹلی رہتے ہیں 2 سے 3 ہفتے اس میں کنٹینیوسلی ہم نے دیکھا کہ بہت سے بلز پاس کروائے گئے ہیں پچھلے 10 سے 15 دن میں اور اس پہ کام ہو رہا ہے. تو اگر یہی والا بل جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں 73 کے آئین سے لے کے فوج کو اگر کریٹیسائز نہیں کیا جا سکتا, عدلیہ کو کریٹیسائز نہیں کیا جا سکتا اور اس کے اوپر لیئرز ایڈ کی جا رہی ہیں, کس طرح سے اس کو ہر دفعہ اسی ایک سبجیکٹ کو جو ہے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اسی کو ڈیفینس اسی کا جو ہے وہ آئین دیتا ہے اور باقی اداروں کا تحفظ جو ہے خاص طور پہ جرنلسٹ جو ہیں ان کا تحفظ اس پہ کوئسچن مارکس رہتے ہیں.
جی اسد دیکھیں یہ اگر دیکھا جائے تو یہ قانون جو سینٹ نے پاس کیا ہے بیسیکلی خود اپنے آپ پر ہی ایک عدم اعتماد آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی اپنی جو آزادی ہے یا جو ان کی اپنی جو قدر ہے وہ اتنی زیادہ اہم نہیں رکھتی ہے جتنا کہ فوج کے حوالے سے یا عدلیہ کے حوالے سے. تو یہ تو ایک سوال ان سے خود بھی بنتا ہے اور یہی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بعض سینیٹر جو تھے انہوں نے واک آؤٹ بھی کیا. لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ یہ ایسے قوانین جو ہیں جو جیسا کہ آج پاک فوج یا عدلیہ پر اگر آپ تنقید کرتے ہیں تو سزائے جرمانے کی بات ہوتی ہے, یہ قوانین جب بھی کوئی حکومت میں ہوتی ہے تو یہ انٹروڈیوس کراتے ہیں. میں نے پچھلے حکومت میں بھی دیکھا, عمران خان کی حکومت میں وہاں پر بھی یہی کچھ ہوا, اب دوبارہ جب یہ جا رہے ہیں تو انہوں نے بھی اس قسم کا بل لایا. تو اس سے پھر ان اداروں کو بیسیکلی یہ تقویت ملتی ہے کہ وہ پھر ان کی اپنی انٹرپریٹیشن کر سکیں اور اس کے حوالے سے پھر آپ صحافیوں کو یا دوسرے لوگوں کو جو ان پر تنقید کرتے ہیں ان کو پھر سزا دے سکیں یا پھر ان کو انڈر پریشر کر سکیں.
بہت شکریہ نظر, آپ ہمیں اس حوالے سے بریف کر رہے تھے کہ جو سچویشن اس وقت ہے آج خاص طور پہ پیمرا کے بل کے حوالے سے اور اس پہ کنٹینیوسلی تنقید بھی ہو رہی ہے اور حکومت کا ڈیفینس بھی آ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا. اوور آل اگر ہم بات کرتے ہیں جس طرح کی سچویشن اس وقت بن رہی ہے پاکستان میں پیمرا کے حوالے سے جو نئے ریگولیشنز آئے الیکٹرانک میڈیا کی ریگولیشن سے متعلق نئے قانون پر صحافتی حلقوں کی طرف سے مسلسل تحفظات کا اظہار کیا گیا. فریڈم نیٹ ورک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اقبال خٹک اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ان کی اس بل پر کیا رائے ہے. اقبال, آپ کی ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے سال کے دوران صحافیوں میڈیا پروفیشنلز اور صحافتی اداروں کے خلاف دھمکیوں اور حملوں میں 60% اضافہ ہوا, کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں غیر جانبدار اور آزادانہ صحافت ہو سکتی ہے؟
ہو تو سکتی ہے, البتہ اگر ہم اس چیز کے حوالے سے ہماری جو سوچ ہے وہ تبدیل ہو جائے.
کس کی سوچ خڑک صاحب, کس کی سوچ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟
حکومتوں کی, ریاست کی, ریاستی اہلکاروں کی, اداروں کی, سیاسی جماعتوں کی, مطلب کہ مختلف طبقہ خیال کے لوگوں کی یہ سوچ کی تبدیلی کی بڑی ضرورت ہے.
لیکن ہم اس میں اشرافیہ کی بات کر رہے ہیں خٹک صاحب, بیکاز جب بھی ابھی شروع میں بھی ہم حوالہ دے رہے تھے, ابھی میری نظر سے بھی بات ہو رہی تھی اور اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ یہی اپوزیشن اتنی بڑی کولیشن گورنمنٹ اور یہ جب اپوزیشن بینچز پہ ہوتے ہیں تو فریڈم آف پریس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن جب یہ خود گورنمنٹ میں آتے ہیں تو اسی طرح کا ریئیکشن دیکھنے کو نظر آتا ہے جو اب ہمیں اس وقت مل رہا ہے.
بالکل, یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آج جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ آزادی صحافت کی بڑی حمایتیں ہیں. کل یہی جماعتیں جب حکومت میں ہوتی ہیں تو ان کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے، ان کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور ہمیں ذہنی طور پہ یہ بات قبول کرنی چاہیے کہ میڈیا حکومت کا اور لوگوں کی ایک مددگار کی حیثیت سے کام کر سکتی ہے. جس طرح ہم دنیا کی اور ممالک میں دیکھتے ہیں، جس طرح دنیا کی اور ریاستیں اور حکومتیں میڈیا کو ترقی دینے عوامی خدمت پہ یقین رکھنا چاہتی ہیں، اور میڈیا جو ہے عوامی خدمت کے لیے میرے خیال میں ایک ایسا ٹول ہے جس کی ضرورت ہے ایسے ممالک میں جہاں ترقی کی ضرورت.
تو خڑک صاحب، کیسے تبدیل ہوگی یہ سوچ پھر آپ کے خیال میں؟ کوئی کچھ اس پہ کام ہو رہا ہے؟ یہ سوچ کیا اوور نائٹ خود ہی تبدیل ہو جائے گی؟ کیسے اویئرنیس آئے گی اس حوالے سے؟
دیکھیں، یہاں پہ کوئی شک نہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور ضرورت کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک لمبی جدوجہد ہے جو کہ ہوتی ہوئی آ رہی ہے. یہ نہیں کہ جدوجہد نہیں ہو رہی ہے. آج بھی بہت سارے صحافی ہیں جو آزاد صحافت کرنا چاہتے ہیں، جو باوجود اس کے کہ بہت سارے مشکلات ہیں، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی حد تک کوشش کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ اس ملک میں ایکسٹریم سینسرشپ ہو، یعنی جسمانی تشدد یا جسمانی طور پہ ختم کرنا، اس کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ صحافت کر رہے ہیں، تو اس سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ خواہش ہے اور ایک جستجو ضرور موجود ہے کہ پاکستان بھی دنیا کے ان ممالک کی فہرست میں آ جائے جہاں پہ آزادی صحافت کی عزت کی جاتی ہے، جہاں صحافیوں کی عزت کی جاتی ہے، اور جہاں ایک ذمہ دارانہ اور مثبت صحافت بھی ہوتی ہے.
تو نئے پیمرا قوانین کو صحافتی حلقے اور آپ کی طرف سے بھی جو سٹیٹمنٹ آیا آپ کی آرگنائزیشن کی طرف سے، کالا قانون کہہ رہے ہیں، ملک میں میڈیا کے حالات کو مارشل لاء کے اعتبار سے بھی بدتر کہا جا رہا ہے، کیا حقیقتاً ایسا ہی ہے؟
میرے خیال میں یہ ایک اچھی کوشش تھی کہ میڈیا کے جو قوانین ہیں اس میں اصلاحات لائے جائیں، اور یہ ایک بہت دیرینہ مطالبہ ہے بہت سے شراکت داروں کا، اور اس میں ہم بھی شامل ہیں جو سول سوسائٹی یا شہریوں کی نمائندگی کرتے ہیں. میرے خیال میں لیکن اس میں دو تین چیزیں بڑی عجیب طریقے سے ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک بند کمرے میں سب کچھ ہو رہا تھا، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کے اصلاحات کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. اور میں یہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس اصلاحات میں شریک ہیں وہ بہت بڑے ادارے ہیں، صحافتی ادارے بھی ہیں اور میڈیا انڈسٹری کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، اور وہ اس میں پشاورانہ لوگ بھی شامل ہیں اور اس میں مالکان بھی شامل ہیں. اور لیکن جس طریقے سے اس میں جو شفافیت کا جو عنصر تھا وہ بڑا کمزور تھا. دوسرا، شہری جو کہ معلومات استعمال کرنے کے سب سے بڑا ایک طبقہ ہے، وہ اس سارے عمل میں موجود نہیں تھا. سو جس سے ہمیں اس کی شفافیت پہ سوال اٹھ رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے کل کے بیان کو دیکھ لیں تو وہ اس بیان سے پیچھے ہو گئے، یا اس معاہدے سے پیچھے ہو گئے جس میں پیشاورانہ صحافیوں کی جو تنخواہ ہے، جو کہ مسلمہ دنیا میں جو ایک قانون ہے اور ایک حقیقت ہے کہ جو بھی مزدور کام کرتا ہے اس کو مہینے کے 30 دن کے اندر یا 5-6 دن کے بعد جو ہے وہ تنخواہ ملنی چاہیے، لیکن اس قانون نے دنیا کے ایک مسلمہ قانون کو تبدیل کرتے ہوئے اس کو 2 مہینے کر دیا ہے.
خرق صاحب، یہ کافی کریٹیکل تھا کہ حکومت خود مارجن دے رہی ہے کہ آپ 1 مہینے کی بجائے 2 مہینے میں دے دیں. میرے پاس وقت کی کمی ہے، لاسٹ پہ صرف ایک کوئکلی اگر مجھے رسپونڈ کر دیں، آپ کے سیاسی انتشار کی صورتحال کا فائدہ اٹھا کے صحافتی آزادیاں کم ہو رہی ہیں ملک میں؟
میرے خیال میں جس جلدی سے اور جس اسپیڈ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس پہ شفافیت کے سوالات اٹھ رہے ہیں. وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس میں تمام شراکت دار حصہ لیتے اور پھر تمام شراکت دار اس کو اون بھی کرتے.
بہت بہت شکریہ اقبال خٹک صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے. فریڈم نیٹورک سے ہم بات کر رہے تھے کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر اقبال خٹک سے، اور جاننا یہ چاہ رہے تھے ہم کہ اس بل کے حوالے سے کیا آن ورڈ جو ہے وہ پاکستان میں صحافت کے دن ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
آشنا تلویزیون دنن شپې د خبرونو سر ټکی په قطر کې د طالبانو سره د امریکایي چارواکو لیدنه کتنه. امریکایي چارواکي په روانه اونۍ کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو له مسلکي ټکنوکراتانو سره ګوري. د افغانستان په اړه د برېټانیا د یو څېړنیز مرکز علمي سیمینار موخه دا ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره څنګه د خبرو دپاره اغېزمنه لاره پرانستل شي او د طالبانو بندیزونو نه وروسته د لاسي صنایعو په ډګر کې د میرمنو زیاتوالی. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین وایي په هرات کې د لاسي صنایعو د ښځینه کارکوونکو شمېر وخته د طالبانو د راتګ راهیسې په بې سارې توګه لوړ شوی. یله دا د خبرونې ته پام وسروسی. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده د زمري 15 نیټه او د 2023 کال د جولای 8مه زه خایسته سعادت لمیمه په دې خبرونه کې د قدرمن میلمه د سیاسي چارو شنونکي خالد هادي سره قطر ته د امریکایي چارواکو د سفر مخه سیړو. په نایجیر کې د نظام د بدلون په تړاو زموږ همکار ایوب خاورین پوره معلومات شریکوي. له تاسو نه په مننه هیله لرم چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل پاتې شي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی تام وست نن پنجشنبه د قزاقستان په استانه ښار کې د مرکزی آسیا د 15 هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له چارواکو سره په افغانستان باندې خبرې کړې. نوموړي ویلي چې په دې ملاقات کې له افغانانو څخه په مشترک ملاتړ، امنیت، بشري حقوقو، اقتصاد او د بشري ملاتړ په ضرورتونو بحث کړی دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل شوی ښاغلی وست او میرمن امیری د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له چارواکو سره وګوري. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تم ویلی چې د امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی دوه ته سفر کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی ټاکل شوې د امریکایي چارواکي دوه ته دغه سفر پر مهال د طالبانو له استازو او د یاد هیواد د مهمو وزارتونو له مسلکي ټکنوکراتانو سره پر اقتصادي او امنیتي مسایلو، د ښځو د حقوقو په مسأله، بشري ملاتړ، د اقتصاد په ثبات او نشي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې په مبارزې وغږیږي.
دا د متحدو ایالاتونو په سیاست کې د کوم تغییر ښکارندوی نه کوي. زموږ دریځ ډیر واضح دی. موږ به هغه مهال د طالبانو سره مناسب تعامل وکړو چې زموږ د ګټو مسله وي. دا د طالبانو د رسمیت پیژندنې او یا هم د اړیکو د عادي کېدو او یا مشروعیت نښه هم نه ده. ما پرون په ډیر روښانه ډول شاته د افغانستان د ستنولو، د طالبانو لخوا د پراخو بشري سرغړونو او د میرمنو او نجونو د ګوښه کولو په اړه په خپلو دوامداره اندېښنو رڼا واچوله. ټول دغه موارد او ډیر نور متحدو ایالاتونو ته په جدي ډول د اندېښنې وړ دي.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازی تام وست او د افغان میرمنو او نجونو او د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړي وزیرین امیری د جولای ل شپږم څخه تر یو دیرشم پورې د قزاقستان استانه او بیا د قطر پلازمینه دوه ته سفر کوي.
طالبان هم نش کولای چې د اوسنۍ پالیسی چې دوی خپل کړی دا پالیسی ته تداوم ورکړي. دوی په اقتصادي لحاظ او د حکومت له کومه پلازمه لحاظ دوی د نړۍ تعامل ته ضرورت لري.
په قطر کې د امریکایي او طالبانو د چارواکو ترمنځ نوې مجلس چې راځي زه فکر کوم تر هغه وخت پورې مفید نس واقع کېدلای تر څو په افغانستان کې اصلاحات رانسي او طالبان هغه څو موارد چې د بشر حقوق دي، د ښځو حقوق دي، یو هم شمول حکومت جوړول دي، تر څو هغه ته مثبت جواب ونه وایي زه فکر نه کوم چې دغه ملاقاتونه دي کوم مثبت نتیجه ورکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم د پنجشنبه په ورځ د خپل ټویټر پر پاڼه د امیر خان متقی په مشرۍ د قطر پلازمینې دوحې ته د طالبانو د پلاوی د سفر پخلای وکړ. نوموړي ویلي چې پر امریکایي چارواکو سربیره دا پلاوی به د قطري چارواکو سره هم د دوه اړخیزو مسالو په سر خبرې وکړي. ښاغلي بلخی ویلي په دې خبرو کې به د بندیزونو او تور لستونو ختمول، د افغانستان د بانکي زیرمو آزادول او د افغانستان د هوایي حریم پر ناقص بحثونه لومړی توب ولري. د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ د لیدنه په داسې حال کې کیږي چې وخت له رسیدو وروسته طالبانو په یو شمیر برخو په خاص ډول د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار سخت محدودیتونه وضع کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې په کابل کې د طالبانو د میشتو مشرانو ترمنځ د پالیسیو د بدلون په برخه کې هیڅ کومه نښه نه لیدل کیږي او په لنډه موده کې د بدلون لپاره کومه هیله نشته. سمیع الله جلال زای، سلام لیکارګ.
تاسو اوریدل چې د امریکا د بارنې چارو وزارت پرون دی وی خبر پاڼې په خبرول سره ویلي چې دوه امریکایي چارواکي به د جولای د شپږشتې میناتر یو دیرشمې پورې قطر او قزاقستان ته سفر وکړي او هلته به په افغانستان کې د امنیت له نشې ټوکو سره د مبارزې او د ښځو په حقونو خبرې وکړي. په دې اړه د خبرونې قدرمن میلمه د سیاسي چارو شنون کې ښاغلی خالد هادي نظر راخلو. په خیر راغلی هادي صاحب. د بهرنۍ چارو د وزارت په اعلامیه کې د کوم طالب او یا ټکنوکرات نوم نه دی یاد شوی، دا څوک څوک دی او د بحث اصلي ټکی څه دی صاحب؟
لمړی شایسته جانې تاسو ته سلامونه. بیا تاسو د پښتنې په جواب کې باید دوندو وایم چې د ټام ویست یا د امیری لیدنه په قطر کې یو خو د طالب استاو سره چې مشریه د امیخان متکی په یو ډول رسمي لیدنه ده، او تر هغه خاطر چې افغانانو سره لیدل دي چې په دې دواړو مواردو کې په دواړه غاړي تر ډېره هڅه کوي چې خپلې غوښتنې مطرح کړي. د امریکا لپاره مهمه اوس دا ده چې دا د خطر سره د مخامخ افغانانو پروسه د ځنډ مشکل دی چې د طالبانو سره مخته وړي، او همدارنګ امریکا کوشش کوي د یو شمېر هغه افغان امریکن بندیانو په اکل باندې د طالبانو سره وژغېږي. په دې لیدنه کې داسې څه مهم ماته نه ښکاري، او د طالبانو طرف څخه غوښتنې هم دا وي چې دوی به ډېره کوشش وکړي چې امریکا په دې کاني کې کچېر امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني، داسې وادونو ته اجازه ورکړي چې هغه ګاونډي وادونه یې دوی په رسمیت وپېژني.
بله، په دغو کتنو کې به د نورو موضوعګانو تر څنګ د ښځو نجونو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو پر ځای کول وي، په خاصه توګه د هغوی سره عادلانه چلند. د دې مهم غوښتنو تر اوسه د طالبانو د غبرګون په نظر کې نیول سره د دې سفر پایلې تاسو یو څه ویل چې دومره تمه نشي کېدای، خو لکه څنګه چې طالب مشرانو هم ویلي چې زموږ وخت نه ځای کېږي او حتی قندهار ته د پلاوی نه ورزي، تمه څه ده؟
دا اوس تازه اندونیزیا ته طالبان تللي وو. طالبان د اندونیزیا د علماو مشرانو د طالبانو څخه خپلې غوښتنې په دې حق له هم پښکارا ډول و طالبانو ته ویلي وي، او په قطر هم په بار بار دا مشتنه کړې ده چې دا تک لارې شتاس د شوزو د پاره، یا مثلا د بشري حقوقو د نقص په حق له کې د دې د پالیسي په حق له چې کوم شان را مخته کړی دي. په دې کې تر اوسه پورې د طالبان د خاص خداس خاص بدلون نه ښکاري، او تو چې طالب مشران خپل پالیسي ته تغیر ورنه کې ګمان نه کوم چې امریکا دې د طالبانو خبر ته ورسیږي.
د امریکا د استازو جرګې د بارنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د امریکا د بارنۍ چارو وزیر ته لیک ولیږه، ویل چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د امریکایي چارواکو د سفر سره مخالفت لري. د امریکا دریز اوس هم ناڅرګند دی، خو ستاسو په نظر د طالبانو سره د تعامل راتلونکي د دې مخالفتونو پر وړاندې کې څنګه ښکاري؟
داسې دی شایسته جانې چې هغه اساسي خنډونو ته توجه نه کیږي. مثلا د ښځو د مکاتبو یا د ښځو د کار مسله دونه پراخیږي چې هغه اساسي غوښتنې لمن د پام څخه غورځي. په اساسه تعامل په مخ کې اساسي خنډ چې دی هغه د یو رسمي حکومت اعلانول دي، د یو اساسي قانون جوړول دي، د یو ملي شورا جوړول دي، چې هغه متاسفانه طالبانو ته په دې تیرو دوه کالو کې او مخکې د طالبانو په تیرو وو کالو کې حکومت کې طالبانو نه دي کړی. ځکه طالب په دې پوهیږي که چیرې مثلا اساسي قانون راځي رامخته کیږي، یا مثلا ملي شورا رامخته کیږي او حکومت رسمي بڼه خپلوي، نو په دې کې دا داسې په لانګ ټرم کې یا په اوږدمهاله ډول باندې دا طالب څخه دا وخت لیر یو معنا لري. نو دی پاندا اساس باندې طالبانو دغه دوره چې هم همداسې غیر رسمي سرپرست و ټاکل او دروسه پوری مو چې راتلونکي په هم دا پاندا سرپرست پاتې.
بله، د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې د نجونو زده کړې د دوی د مشرتابه ترمنځ اختلافي موضوع ده او حل یې وخت نیسي. تاسو دغه موضوع چې تاسو دومره مهمه هم ونه ګڼل څنګه ارزوي؟ ولې بنسټیز انساني حق او فریضه په اختلافي موضوع اوري او دوه کالونه ډیر وخت نیسي؟
و ما در توله چې د خلیفہ صاحب دا خبرې خپل د سراج الدین اکانی دا خبرې خپل د مسولیتونو څخه د تشتي یو شکل وو. رامختکی یعنی ولی اول لمړی ولی تعلیم مساله دونه اختلافی سي اول دوام چې اختلافی کیږي ولی او حل نور ته پیدا کیږي دا څنګه اختلافی مساله ده چې په تیر وو کال کې د امارات هم اختلاف دغه دغه یو حل پیدا نسو په تیر وو کال کې د طالبان په سنی حکومت کې هم د دفاعي حل پیدا نسو مګر توله چې دا مساله کاستن غټیږي تر څو دا اساسي غشتنې چې نړیوال یا افغانان یا طالبان څخه لري هغه ته یو ډول پراغه باندې یو رقم یې نه تاسو یو په اخر کې پرامده په مسله باندې صرف د تعامل یو شکل رامنځته سي او اساسي غشتنې لپاره موږ ورغوځو
ډیر زیاته مننه کوم حدیث صاحب کور ودان په خپل چارو کې بریالي اوسئ بیا به هم تاسو ته زحمت درکو د دې نه وړاندې روانه جولای میاشت د بریتانیا یو چرنیز مرکز په لندن کې یو علمی سیمینار رابللی و چې څنګه یو داسې کړنلار خپل کړی شي چې د دې په طریقې نړیواله ټولنه په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو لار وباسي. قاسم خان مندوخیلی په اړه رپورت لري.
افغانستان د لویدیځو ځواکونو په بیړه او له ګډوډۍ ډکې وطنې پس دا د دوه کال کیږي چې د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ له نوې دورې سره لاس او ګریوان دی. جهانی رسمیت پیژندنه نه لري او نه هم افغان ولسونو د هوساینې ساه اخیستي. پرونجونو یې د ښوونځیو او پرشزو یې د کار اورونه لا هم تړلی دي. همدا پټه په ولاړ حالت دلته په دا ورستیو کې د بریتانیا د یو مخور څېړنیز مرکز چټم هاوس د رابللې ناستې موضوع و چې څنګه له طالبانو سره کار وکړل سي. پر دې مهال د افغانستان یوې سیاسي فعالې له طالبانو سره د خبرو اترو پر ارزښت ټینګار کاوه.
Without a conversation, without involvement,
که خبرې اترې نوی بوختېدل نوی او تعامل نوی نو موږ د افغانستان ولسونو ته سزا ورکو او موږ بل هیڅ سره په هاوی ته ونه رسیدو. زه باور لرم لکه جاپان لکه ترکیه هغوی د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو هغوی په افغانستان کې دننه حضور لري، هغوی سفارتونه لري، نو د هغوی لپاره اړیکه نیول اسانه ده او خبرې کول ورته اسانه وي.
It is easier for them to talk.
The Chatham House da yow karpo pa an ka nariwala tolana Afghanistan la nori nari gosha kawi no padi sara da haga hiwad sika aw bansatiz jodashtuna laka sihat yama aw nur haga la manza tlalaisi.
Engagement is not about recognition.
روابط د رسمیت پیژندلو لپاره نه دي. روابط د استازیتوب د رامنځته کولو په معناوي چې څنګه یو ډول خبري راپیل سي. کله چې تاسو یو هیواد ګوښه کړئ نو دې سره بي ساري ستونزې پیدا کیږي.
د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو د بریتانیا د چټم هاوس سیډنیز مرکز یو محقق اندیشنه شي کله د دې هیواد کړکیچ زغر د هوار نسی نو راتونکې له یو ناڅرګند ګوار سره مخامخې دی سي.
زمونږ په چرنیز مسایلو کې مهم دا ده چې موږ غواړو تمرکز د افغانستان په خلکو وساتو. افغانستان کې یو ناورین وجود لري، فعلاً بیکاری کچا د انتهایی حد باندې زیات ده، مسافرتونه بې ځای کېدل دنه په ملک کې باندې د افغانستان د افغانانو د ورتګ چې کوم لیوالتیا وجود لري، اصلا دغه مسایل ټول باعث د دې چې یو تشویش وجود لري چې افغانستان د یو جغرافیې په حیث، د یو مملکت په حیث یو اساسي مشکل سره مخامخ ده. که دغه حالت کې چې دا اوس افغانان ژوند کوي، که دغه معلقه حالت نه ونوځي، نو اصلا د ټول هیواد د افغانستان راتلونکي ته به خطر وجود.
د بریتانیا چټم هاوس سیډنیز مرکز کې د غونډې ویناوالو ویل چې په افغانستان کې نږدې 300 میلیون افغانان له لوږې سره مخامخ دي، نو دومره لوی شمیر وګړو ته په کتو هم باید د کابل له اوسنیو واکمنانو سره د خبرو اترو ورونه پرانستي وساتل سي. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
په نړیوالو خبرونو کې مهم خبر ده چې د نایجیر پاوز پرون د چهارشنبه په ورځ د هیواد په ملي تلویزیون کې په یو اعلامیه کې ویلي دي چې حکومت یې نسکور او د هیواد واک یې ترلاسه کړی. دغه اقدام د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو غندلی دی. په دې اړه نور حال د خپل همکار ایوب خاورین ترلاسه کوو چې د کانګرس د ماڼۍ له مخې موږ سره مل دی. خاورین صاحب، ستړي مشي، په نایجیر کې د پوځي کودتا وروستي معلومات څه دي؟
خایسته جانی سلام تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. نایجیر د افریقا یو تر ټولو بیوزله هیواد او د خپلواکۍ تر ګټلو وروسته په تیرو شپیتو کلونو کې دا پنځم کودتا ده. د پوځیانو چې پرون یې واک ته ورسېدل، نن یې د پوځ رهبری هم ملاتړ وکړ. خپل ولسمشر محمد بازوم ویلی دی چې د دیموکراسي د خوندي کولو او دفاع به کوي. لنړیوالو هم غوښتي دي چې د دغه لیونتوب ملاتړ و نه کړي او په د نایجیر د ولس د حقوقو دفاع وکړي. د کابینې ځینو نور غړو هم خپل مرکو کې لنړیوالو غوښتي چې د ولسواکۍ د اعاده کولو ملاتړ وکړي. خو پوځیانو د خراب امنیت او خراب اقتصاد دلایل خودلی دي او د ولسمشری په خپل کور کې محاصره کړی او واکي خپل منګولي خکې کړی دي. دغه ولسمشر تیر دوه کال کیسی ولسمشر وو، خو د کابینې غړی وو، اوس محاصره دی. د امریکا د بروی چارو وزیر چې انډو پیسیفیک په سفر وتلی، هلته خبریالانو ته د دې نایجیر د کودتا په اړه داسې وویل:
موږ په نایجیر کې وضعیت له ډیر نږدې څارو. زه نن سهار د نایجیر له ولسمشر محمد بازوم سره وغږېدم او دا مې ورته روښانه کړ چې متحده ایالات د ډیموکراتیکي پروسې له لارې د ټاکل شوي ولسمشر په توګه د هغه ملاتړ کوي. موږ په سملاسي توګه د هغه خوشي کېدل غواړو. موږ د زور له لارې د واک د نیولو غندنه کوو. په دې اړه د نایجیر د حکومت او سیمې او نړۍ سره له نږدې کار کوو او هڅه کوو چې موضوع په سوله ییزه او سمه توګه حل شي.
خاورین صاحب، امریکا د پاپوا نیوګینی سره هم امنیتی تړون لاسلیک کړی دی، دا څه ډول یو تړون دی؟
بلې، په انډو پاسیفیک کې پاپوا نیوګینی، استرالیا، نیوزیلند دغه هیوادونو ته د امریکا دوه د کابینې دوه جوړی غړي د بهرنیو چارو وزیر او همداشان د دفاع وزیر آستن سفر کړی دی. په پاپوا نیوګینی ته په پاپوا نیوګینی کې سره د امنیتی تعهدات او د امنیتی مرستو او د مشترکه د پاپوا نیوګینی د دفاع ای چارو د لوړولو موافقه ورسره کړی دی. خو د دفاع وزیر واضح کړه چې الته د نویو پوځي اډو د جوړولو هڅه نه کوي. په زمین کې نیوزیلند ته د امریکا، استرالیا او برتانیې په هغه تړون کې چې پروسه کالی لاسلیک کړ د ګډون بلنه ورکړې ده. نیوزیلند ویلی دی چې پرته د اتمی وسلونه د په نیوزیلند کې د ځای پر ځای کول نه پرته د نورو ټولو موافقو سره همغږی دی او د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره به امریکا د دغه هیوادونو سره خپل اړیکو ته لا پراختیا ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم ایوب خاورین صاحب، کور ودان پر یالي اوسې. بل پلو د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستن نن په پاپوا نیوګینی کې د سواحلو د ساتنې د امریکایي کښتۍ د ځای په ځای کېدو اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن هڅه کوي چې په سیمه کې د چین سره د نفوذ په سر د سختې سیالۍ په جریان کې خپل نظامي نفوذ لا پیاوړی کړي. ښاغلی آستن د امریکا لومړنی دفاع وزیر دی چې پاپوا نیوګینی ته سفر کوي. کله چې په دې دندې وګمارل شو نو ویل چې د متحده ایالاتو د سمندري ساتونکو یو ځواک به د اګست په میاشت کې حالت ورشي. دا اقدام د دوړو هیوادونو ترمنځ د هغه د پای لاسلیک شوی تړون برخه ده چې متحده ایالاتو ته د آرام سمندر سویلي ستراتیژیکي مهمه برخه ته د پراخ نظامی لاسرسي او حضور لاره وروي. بل پلاو د شمالي کوریا تلویزیون د روسیې د دفاع وزیر سرګي شویګو لمړی ویډیو خبر کړی چې پیونګ یانګ ته د خپل سفر په ترڅ کې د هیواد مشر کیم جونګ اون سره د وسلو د ونندارتون څخه لیدنه کوي. کیم د پنځمې په ورځ ول چې شویګو سره د پوځي مسایلو او د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه د خبرو اترو د پاره ولیدل. د دولتي رسنیو د پنځمې د ورځې په رپورټونو کې دا هم ویل شوی چې دا لیدنه کتنه په اوکرين کې د روسیې د جګړې په تړاو له روسیې سره د شمالي کوریا د ملاتړ څرګندونه کوي. بل فلاو د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن لخوا په مالیه کې د درغلی په تور د قضیې په اړه خبرې وروسته له هغه بیا راپورته شو چې دوه فدرال قاضي د دې معاملې هغه شرایط تر پوښتنې لاندې ونیول چې د ښاغلي هانټر بایدن وکیلانو له ترانوالانو سره ور باندې موافقه کړې وه. د دې معاملې په نتیجه کې د بایدن زوی خپل لاره بدله کړه او خپل اقرار یې د مجرم نه بې ګناه ته واړوه. د اصلي معاملې د یوې برخې په ترڅ کې هانټر بایدن د چهارشنبې په ورځ محکمې حاضر شو ترڅو په لګیدلو ترونو اعتراف وکړي. هغه دا چې هغه په 2013 او 2014 کې د 1.5 میلیون ډالرو عاید څخه د 100,000 ډالرو څخه د ډېرې مالی په ورکولو کې پاتې راغلی وو. د دې موافقه په اساس باید بایدن په زوی بل لګیدلې تور هم لري شوی وای او هغه دا چې په داسې حال کې چې په مخدره موادو اخته وو په غیر قانوني ډول وسله هم ساتله. د دې معاملې په بنسټ به هغه بیا زندان ته د تګ نه خوندي پاتې شوی وای. قدر منو لیدونکو مننه چې اوف سپوره د امریکا غاغ آشنا تلویزیون سره مالیا سره لدی چې د امریکا قانون جوړونکو ته د سایبری امنیت د جدي ګواښونو خبرونه رسیدلې دي. امریکای چارواکو د چین سره د خبرو هڅه ته روانه اونۍ هم دوام ورکړی دی. کاترین جپسن د موضوع ته کتنه کړې چې تاسو لیدو ته راوړم.
د چین او واشنگتن ترمنځ د خبرو اترو د خراب او تماسونو سره سره د چین ولسمشر شي جین پینګ دا اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هنری کیسنجر ته هرکلی ووایا. کیسنجر چې تیر میاشت کې سل کلن شو له 1900 را په دې خوا چین ته لسلو ځلو څخه زیات سفرونه کړي دي.
زموږ د دواړو هیوادونو اړیکې د نړۍ د امنیت لپاره مهمې دي.
د اقلیم په برخه کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی جان کیری هم دا مهال په چین کې دی. جان کیری د چین سره د چاپیریال په اړه ډیالوګ بیا پیلوي. چین تیر اگست تایوان ته د امریکا د استازو د جرګې د پخوانی مشر نانسی پلوسی له سفر وروسته دا خبرې ځنډولې دي.
موږ هیله من یو چې د اقلیم د ناورین په تړه زموږ د راکړې ورکړې د ولټیا پر وړاندې به هیڅ شی خنډ نشي. ځکه چې ما په خوا ویلي د اقلیم ناورین هیڅ شی ته صبر نه کوي.
د امریکا د خزانه وزیر جنیت یالین چې تیر اونۍ چین ته په سفر تللې و اوس مهال د امریکا د تګلارې په اړه په ویتنام کې ده.
موږ په فعاله توګه امریکا ته د اموالو د رسولو په لاره کې د ټیکاو د پیاوړي کولو لپاره په فعاله توګه وده ورکوو او د دې معنی دا نه ده چې هر څه باید موږ په خپله وکړو او د دې معنی دا نه ده چې موږ خپل اړخه د چین سره سوداګري پای ته ورسوو، خو موږ د نورو هیوادونو سره هم ملګرتیا کول غواړو.
خو سپینې ماڼۍ تیره پنجشنبه امریکا غږ ته ویلي وو چې د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ لا هم تماسونه نشته.
سیالۍ تر نوم لاندې چین د هر ډول سوداګریزې او ټکنالوژیکي جګړې مخالف دی. چین له سیالۍ مخ نه اړوي، خو د امریکا لخوا د مقابلې تعریف مناسب نه دی.
امریکایي قانون جوړونکو د چینایي دولتي شرکتونو لخوا د امریکا د سایبری امنیت او انرژۍ پر وړاندې د جدي ګواښونو په اړه معلومات ترلاسه کړل چې د چاره د چین د بهرنیو چارو د وزارت خبرګون راو پاره.
امریکا نه باید به بنسټه تورونه ولګوي او نور هیوادونه د سیاسي موخو لپاره سپکړي. امریکا باید پر نورو هیوادونو سایبریایي بریدونه پای ته ورسوي او د جدي سایبریایي امنیت د تضمین لپاره نړیواله همکاري پیاوړې کړي.
د امریکا سنا دا اونۍ د خپل کلنې بودجې په اړه بحث پیلوي. دا بودجه د چین په اړه یو لړ مواد هم لري. د آسیا او بحر الکاهل سیمې ته را روان اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستین د سفرونو پر مهال به د چین د بحثونو د موضوعاتو د سرټکی وي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
بیرته افغانستان ته ورګرځو. په هرات کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلین بیا وایي چې د طالبانو لخوا د ښځو د کار او زده کړو له بندیز را وروسته یو شمیر ښځو او نجونو د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. د دې خونی په وینا په هرات کې د لاسي صنایعو د ښځینه کارکونکو شمیر وخت د طالبانو د راتګ رئیس له اویا څخه اوس 402 شپېتو ته لوړ شوی دی. صفی الله احمد زای په دې اړه رپورټ لري.
دا خزینه جامو د جوړولو دغه کارزای د فریبا صدیقی لوري هغه محل پرانستل شو چې هغه د طالبانو لخوا د مؤسساتو د خزینه کارکونکو د کار ممانعت لامل خپل دندل لا سوار کړه. هغه وایي دغه کارزای جوړ کړی چې د ژوندانه چارې پرې برابر کړی.
همي قسم کما بیکار شوم تکیه به دګرا کردم متکی به دګرا شوم بازم انګیزی مې بود ک ما خود مبوتونم از طریق حرفه ای ک دارم سرپا خو استاد شوم و دګرارم در کنار خود خو قرار دم. همي شوت ک ما کارګر باز کردیم. در قدم اول ما همي کارګر از 6 لک افغانی به حساب سرمایه گذاری کردیم چون چند شعبه دشت.
په دې کارځای کې یو 50 تنه په کار بوخت دي چې اکثره زده کوونکي، زکریالانې او یا هم هغه میرمنې دي چې د محدودیتونو له امله خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په لویدي زوزه کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیاله وایي چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د خزینه صنعتګرو شمیر زیات شوی دی.
در ابتدای کار وقتی که نظام قبلی سقوط کرد و نظام امارت آمد ما 70 نفر از فعال به اتاق تجارت زنان داشتیم، البته به کل حوزه غرب. بعد که مکاتب بسته شد و مددیت ها برای خانم ها و دیگه بخش ها ایجاد شد، خانم ها بیشتر رجوع کردن به اتاق تجارت زنان. ما حدود 462 نفر از اعضای فعال داشتیم به اتاق تجارت زنان که همه ثبت رجیستر بودن و در امسال که 1402 هست ما 307 نفر خانم ها آمدن، جواز خود تمدید کردن و کارت عضویت خود تمدید کردن.
دغه میرمنی وایل مجبوری د کارت مخه کړي ترڅو پرې بوختی وسی. دوی زیاتوی که اوزګار په کور کې پاتې شي کیدای شي د ډیرو سوچونو له امله پرواني ناروغي وخت شي. بلخوا د هرات او زوی روختون د رواني مشاورې څانګې مسؤل وای چې پرواني ستونزو او جوړ خپګان اخته خزینه مراجعین زیاتی شوی دي.
کیدای شي په لن محاله او محاله کې دوی رواني مریضۍ ته ډیر مبتلا سي، ځکه چې دوی مصرفیات نه لري په کور کې د باندې دغه مصرفیات نه درلودو په خاطر دوی کولای شي چې دغه ته مخره وي د احتیاط مواد مخدر ته ځینې دواګانو ته او دا یو شپه یې نه ده، دا یو خطر ده.
فریبا د دری ادبیاتو او شریعتو کې د لیسانس اسناد لري خو اوس د خپل زده کړې خلاف خیاطي کوي. وای هیله ای داده چې د ښځو د تحصیل او کار پر وړاندې شته محدودیتونه لري شي او وشي کولی د خپل سواد له لارې ټولنې ته خدمت وکړي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
پام دې هیله ستاسو د ملتیانه هم ډیره مننه کوم. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تاسو د امریکا غږ دری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ پر ویب پاڼه لیدلی او لوستلی شي. نو څو چې به ورسته زموږ د دری خبرونه همکار سحر جان عظیمی هم خبرونه وړاندې کوي چې ورته خراغ لاس ویم. سحر جان ستړي مشي په خیر راغلی.
مننه سحر جان، سلام به شما، سلام به دوستای بیننده. در نیم ساعت آینده ما در رابطه با سفر تامس وست و رینو امیری، دو دیپلمات ارشد وزارت خارجه ایالات متحده به آستانه و قطر گزارش خواهیم داشت. محور بحث مهمان ویژه امشب ما هم همین موضوع هست. خبرها و گزارش‌های از سر جهان هم داریم. امیدواریم که با ما باشین و ما تا آخر برنامه همراهی کنید.